سلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونه زی اسمت څاروند می رحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي لمړی خبرونه واوري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزارت له استازي سره پر سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو مسلو خبري کړې دي. د متقی او مطلق القهطانی په خبرو کې ویل شوی چې په هر هغه برخه کې باید همکاري دوام وکړي چې د افغانستان د پراختیا لپاره ګټوره تمام شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له خوا په خبره شوې خبر پانه کې راغلي چې القهطانی د افغانستان اوسنۍ وضعیت ته قناعت ور بللی او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې له طالبانو سره تعامل وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوې ده د افغانستان او قزاقستان ترمنځ درې ورځنی اقتصادي غونډه نن په استانی کې پیل شي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 150 تنه افغان چارواکي او سوداګر دې غونډې ته بلل شوي دي. دغه وزارت ویلي په دغو کسانو کې هیڅ داسې کس نشته چې د نړیوالو لخوا دي د بندیزونو په لیست کې شامل وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي د دوی د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوی د افغانستان او قزاقستان د سوداګرۍ اتصال دې غونډې ته ورغلی دی. دغه وزارت په وینا د غونډې مقدماتي مراسم پرون چهارشنبه پیل شوي دي. په خوست کې دوه تنه انسان تښتون کې دیول شوې دي. پر هغوی تور دی چې د تیرې جمعې په ورځې دوه نیم کلن ماشوم برمته کړی و. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل ځانګړو ځواکونو یې دغه کسان داسې مهال ونیول چې تښتول شوی ماشوم یې وژلی و. پیښه د خوست په مرکز متون کې شوې ده چې تر اوسه یې نور جزئیات نه دي خپاره شوي. تر دې وړاندې هم په خوست او نورو ولایتونو کې ورته جنایي پیښې شوې چې لامل یې بیکاري او روانه بېوزدي بلل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د باجوړ د تیر یکشنبې د خونړي برید د قربانیانو شمیر درې شپېته تنو ته زیات شوی دی. او اسوسییټډ پریس خبري اژانس په روغتونونو کې د یو شمېر ټپیانو لمړینې وروسته پرون چهارشنبه دا شمېرې خبري کړې دي. بری د اکشن بی پورس د مولانا فضل الرحمن په مشهد جمعیت علما اسلام پر یو غونډه وشو چې مسؤلیت داعش واستوال ډلې و مانه. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په ګډون بیلا بیلو چارواکو د ملامتې غوته افغانستان ته نیولې. خو طالب چارواکو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي. په خو تر دې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلی وو پاکستان د افغانانو د ملامتولو پر ځای خپل امنیتي تدابیر ټینګ کړي. او د ایران د بشری حقوقو یو بنسټ چې مرکز یې په ناروی کې دی وایي 13 جولای میاشت یو شپې ته کسان په ایران کې اعدام شوی دي. دغه بنسټ ته چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په اعدام شویو کسانو کې 15 افغانان او یو ولس بلوچستان شامل دي. په ټوله کې څلور شزي هم د اعدام شویو کسانو په ډله کې دي. د خبر پاڼې لمخې اعدام شوی کسان د نشه یي توکو په قاچاق وژنو او جنسي تیریو محکوم شوی. د بشری حقوقو یاد بنسټ وای روان 2023 کال په ایران کې اعدامونه د پام وړ زیات شوی او په خبرې د همدې کال له پیله تر اوسه 423 کسان په ایران کې اعدام شوی دي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د خبرونه ډیره برخه مو رادیوي مجلې ته ځانګړې ده. خو په فایل کې څو راپورونه لرو. د طالبانو امنیتي مسؤلانو تر همیشه بهار رادیو تلویزیون وروسته په نګرهار کې دوه نورې رادیوګانې هم پرون بندې کړې. د نن او ځوانانو په نوم دغه اف ام رادیوګانو او همیشه بهار رادیو تلویزیون په جلال آباد کې لیوي کرایي ودانۍ څخه خبرونه کولې. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه له ملګرو ملتونو غواړي چې پر رسنیو د طالبانو د لا محدودیت مخه ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
لتیرو درې ورځې راهیسې په ننګرهار کې درې رسنیز بنسټونه د طالبانو د ځایي امنیتي مسؤلانو لخوا تړل شوي دي. په لومړي ګام کې د تیرې دوشنبې په ورځ د همیشه بهار رادیو ټلویزیون سټوډیوګانې بندې او په دویم هغه کې پرون چهارشنبه د نن او ځوانانو په نوم رادیوګانې هم بندې کړای شوې. دغه درې واړو رسنیزو بنسټونو اقتصادي ستونزو له کبله په جلال آباد کې په ګډه یوه حویلی کرایه کړې وه او خپلې خپرونې کولې. د همدغو رسنیو یو مسؤل چې نه یې غوښتل د امنیتی ستونزو له کبله خپل نوم واخلي وایي. طالبانو د راډیوګانو د بندېدو هیڅ ښکاره او قناعت بخښون کوي دلیل نه دی وړاندې کړی. د سرچینې په وینا لنجه د تېرې دوشمې په ورځ هغه وخت پیل شوه چې همیشه بهر راډیو ټلویزیون د نهو نجونو په ګډون د ژورنالیزم د عملي زده کړو یو ټولګی پیل کړ. سرچینه وایي د ټولګي په لومړۍ ورځ د طالبانو د حکومت وسلوال ورغلل، همکاران یې ورته وډبول او سټوډیوګانې ورباندې کړې. همیشه بهر رادیو ټلویزیون له تیرو لسو کلونو راهیسې د ژورنالیزم ورته روزنیز کورسونه دایروي چې تر اوسه یې 9 ځله فارغان ورکړي دي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو یا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مسؤولانو تر اوسه دا نه ده روښانه کړې چې ولې دغه رسنیز بنسټونه تړل سوي دي. په همدې حال کې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه له نړیوالو په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو څخه غواړي چې د بیان پر آزادۍ د طالبانو د محدودیتونو مخه ونیسي. د رسنیو د بازار په نوم بنسټ مشر حامد پویا که څه هم د نن او ځوانانو په نوم راډیوګانو د بندېدو په اړه څه نه وایي، خو رسنیو ته یو استولی پیغام کې د همیشه بهار رادیو ټلویزیون د خپرونو پر بیا پیل ټینګار کړی دی.
ما یک بار دیگر
مونږ یو ځل بیا د دغه ټلویزیون د بندېدو او د خپرونو د پریکېدو په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګندوو. موږ په جدي ډول له نړیوالو بنسټونو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له دفتره غواړو چې د رسنیو او خبریالانو په وړاندې د طالبانو د زیاتېدونکي تاوتریخوالي او ګواښ مخه ونیسي.
خشونت ګروه طالبان علی رسنه او خبرنګارون را بگیره.
د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه هم په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دا اقدامات پر رسنیو د فشار په معنا دي او په خبره کې دوام پیدا کوي د رسنیو او مسؤلانو ترمنځ د واټن د ډېرېدو لامل کیږي. طالبانو تر دې وړاندې رسنیو ته ځینې تګلارې ټاکلې او ډاډې ورکړې چې د بیان ازادي مخالفت نه کوي، خو د رسنیو د څار او نور نړیوال بنسټونه د طالبانو پر دې دریض شک لري. د بخښنې نړیوال سازمان تازه ویلي طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د بیان ازادي محدوده کړې او د انتقادي او هنري بیان مخه یې نیولې ده.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا، بریتانیا، هسپانیا، جنوبی کوریا، هالند، ایتالیا، استرالیا او کاناډا له استازو غوښتل چې خپلې قونسولي چارې له افغانستان پر مخ یوسي. امیر خان متقی دا غوښتنه په دوحه کې په یو غونډه کې وکړه، خو یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په افغانستان کې دننه د هیوادونو د ډیپلوماتیکو ماموریتونو پرانستل د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف کار دی. جزئیات د راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په کتنه کې په افغانستان کې د دوی ډیپلوماټیکو استادولیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل په یو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی ویلي، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د امریکا متحده ایالاتونو استادو سره په کتنه کې دغه څرګندونې کړې دي. نوموړي دغه شان له بریتانیې، اسپانیا، جنوبی کوریا، هالند، ایټالیا، استرالیا او کاناډا څخه وغوښتل چې د خپلو سفارتونو چارې له افغانستان دننه پر مخ بوزي.
دغه نمائندګۍ د دې پر ځای چې له لیرې څخه د افغانستان لپاره خپل ماموریت پر مخ یوسي باید په افغانستان کې وجود ولري او د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې مشاهده کړي.
د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له یو څو هیوادونو پرته نور هیوادونو په افغانستان کې خپلې قونسلګرۍ بندې کړې او خپل سفارتونه یې قطر ته ولېږدول. په افغانستان کې د سفارتونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو تړل د ځینو افغانانو لپاره یو ننګونه بدل شوې ده. د کابل خار اوسیدونکو بهر وای غواړي لخپل کورنۍ سره یو ځای کاناډا ته ولاړ شي، خو په افغانستان کې د کاناډا سفارت نشته او گاونډي یو هیوادونو ته د تک شرایط ورته ستونزمن دي.
متاسفانه سفارت کاناډا در افغانستان نیست.
نه بده مرغه د کاناډا سفارت په افغانستان کې نشته او زه باید پاکستان ته لاړ شم چې لاغي لري د ویزه غوښتنه وکړم، خو د پاکستان ویزه بنده ده او د یو انجلۍ په توګه زما لپاره خورا ستونزمن کار دی.
خانم تناستم سخت است.
د کابل یو بل اوسیدونکو یاسین وای د هند یو پوهنتون محصل چې د پخوانی حکومت له نسکورې وروسته په افغانستان کې بند پاتې شوی او نشي کولای هند ته ولاړ شي.
متاسفانه چون در افغانستان خدمات
کنسولی لبد مرغه ده که په افغانستان کې د هند کنسولګری خدمات بندې او هند هم محصولینو ته پام نه کوي موږ نشو کولای هند ته ولاړ شو چې خپل فراغت سند مراحل ته کړو او د فراغت سند تر لاسه کړو
د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وای د طالبانو د حکومت لا رسمیت پیژندلو پرته په افغانستان کې د لوړپوړو ډیپلوماټانو فعالیتونه د ډیپلوماټیکو دودونو خلاف دي
مطابق کنوانسیون وین
د 1948 کال د وینا او جنیوا کنوانسیونونو لمخي هغه هوا چې کوم هوا دی پر رسمیت نه پیژني د سفیر او ډیپلوماټ غختل د اصول خلاف کردی لکه څنګه چې امیر خان متقی غختنه کوي چې چیرې دا غختنه هم د هوادونو لخوا پلی شي د ملګرو ملتونو لمنشوره به سرغړونه وي
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې د 14 هیوادونو سفارتونه او ډیپلوماټیک ماموریتونه فعال دي له دې جملې څخه په کابل کې د چین روسیې ترکیې پاکستان ایران او جاپان سفارتونه فعال دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لرې کولو او د په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې خو نړیوالې ټولنې تل ویلي چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو شرایط نه دي پوره کړي
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ
یو افغان ځوان وسیم شنواری چې په اسپانیا کې آنلاین کاروبار کوي په یو سمبولیک ګام کې په سپوږمۍ کې د افغان جنو د شونځي لپاره یو نمره مځکه اخیستې ده هغه وایي په دې توګه غواړي نړۍ ته وښيي چې د افغان جنو لپاره د تعلیمي شرایطو په برابرۍ دوه کې مرسته کوي وسیم شنواری له لونر لند کمپنۍ څخه په آنلاین ډول دغه نمره اخیستې چې په وینا یې به هم دومره ډیر نه ده له نوموړي سره اسدالله لودین مرکه کړی او په سر کې د دې سمبولیک ګام په اړه معلومات ورڅخه خوشتي دي
دغه لونر ریجستری په نوم یو کمپنی ده چې لتیرو لسو کلونو راهیسی په سپوږمۍ کې زمکي خرڅي دوی یو ویب سټ هم لري چې هرڅو کولای شي په ډیر اسان او دی ډول دغه ویب سټ دلاري په سپوږمۍ کې زمکه واخلي دوی بیا اسنادونه هم ورلېږي نو چې ما چېډنه وکړه په دغه لیست کې د ډیرو هیوادونو نمونه شامل وو خود افغانستان نوم پکې نو دا زما د پاره یو هدف شو چې ملزه هم د افغانستان نوم په دغه لیست کې شامل کړم
شینوار صاحب سپوږمۍ ته تا تاک خو یو پیچلی کار دی ممکن راتلونکي کې ټکنالوژي دغه کار یو څه اسانه کی او دا چې بیا افغانان هلته ورځي ممکن بیا نو پیړی وخت ونیسي دغه اقدام مو د څه لپاره وکړ
په سپوږمۍ کې د افغان دینجونو د مکتب لپاره ځای خیستل په دې خاطر چې لډیر وخت په هیواد کې دنجونو د زده کړو پر وړاندې خونځي او ادارې بند دي ما غوښتل چې زمنګ خويندې ناهیل نشي او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسی چې افغانان دنجونو د زده کړو په حق لا ډیر یو مثبت او روښانه فکر لري دغه سپوږمۍ ته تلل په څه ډول تلل امکانات برابرېدل نه برابرېدل دا د ټکنالوژۍ او د وخت سره سره خبرې دي موږ ته مهمه دا چې خپل هیواد افغانستان د سیالو سره سیال کړو او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسو چې افغانان په هر څه پوه خلک دي روښانه او مثبت فکرونه لري بعضی حالات بداسي چې عملی اقدامونه نشي اخیسته خو ان شاء الله د وخت سره سره به هر څه سم شي
اکثر سره ممکن دا پوښتنه هم وي چې په سپوږمۍ کې د نمرې اخیستل یا په یو ډول سره د نجونو د تعلیم لپاره د ځمکې اخیستل به دا لګښت هم له ځان سره ولري خو به نه وي چې دا لګښت مثلا عملا افغانستان ته لیږلی وي او په عملي توګه یو څو نجونو له دغه لګښت استفاده کړې وي او په شخصي ډول یې زده کړې کړې وي
بعضی افغانانو دغه سوالونه راپورته کړي دي چې په دغه پیسو باندې په افغانستان کې یو خونځای جوړ کړی وای نو هغه ته زما دغه پیغام دی چې دغه ځمکه په ډیره یو عادي قیمت باندې شوې ده یعنی هر څوک کولای شي چې دغه ځمکه واخلي د 500 ډالرو نه تر دې 1500 ډالرو پورې پلورل کیږي موږ د پاره مهمه خبره ده چې افغانستان خپل هیواد د نورو سره سیال راوستل دي نورو هیوادونو ته یو مثبت او لوړ پیغامونه رسول دي لکه څنګه چې یو څو وخت مخکې په افغانستان کې یو سپورټس موټر جوړ شو، ګینه د سپورټس موټر په نورو هیوادونو کې خو بل هاډیر دي، خو چې افغانستان کې جوړ شو نو ټول نړۍ ته یو مثبت پیغام ورسید.
ل افغان ځوان وسیم شینواری سره مو مرکه له ازادي رادیو اوریده. هغه ځوان چې د افغان جنو د زده کړو د ملاتړ د جلبولو لپاره په سمبولیک ډول په سپوږمۍ کې یوه نمره مځکه اخیستې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری د افغانستان د ملي بیرغ ورځ افغانانو په بیلابیلو ډولونو ولمانځله.
مونږ بیا وطن تړو د باتورانو د درې رنگ بهیره
موضوع می ده پانتون استاد مرهون سره شریکه کړي.
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر کې دیني سي پاغو کې یو لږه بیرغونه څخه دي.
په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې بیرغ تر روسي وروسته په فیسبوکونو کې افغانانو د استاد شاعر پیر محمد کاروان ورسره تجلیل کړه. د کاروان صاحب سره می دا موضوع مطرح کړه.
دا خلک په مینا باندې پويږي، دا خلک په هنر او په خلا باندې پويږي.
په دې خبرونه کې هم شعر لرو، هم کیسه او هم د کیسې نقد. د زمری ومه د افغانستان د ملي بیرغ ورسته له کلتوري پلوه د بیرغونو ارزښت په نړۍ کې ورس په ورس چې د انټرنیټ له امله ثانیه په ثانیه زیاتی شي. بیرغونه تر ډیره کلتوري ارزښت لري. په نړۍ کې پخوا هم ولسونو بیرغونو ته ارزښت ورکاوه، خو هر څومره چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخ شوې دي د بیرغونو ارزښت زیات شوی دی. کله چې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د 1945 کال د اپریل په 15مه د نړۍ د 500 هیوادونو استازو د امریکا د متحده ایالاتونو په سان فرانسیسکو کې غونډه وکړه او د ملګرو ملتونو چارټر یې رامنځته کړ، تقریبا د ټولو بیرغونو ولسی ارزښت نړیوال شو او دا ارزښت کال په کال پسې زیات شوی دی. که سفارتونه وی ملي بیرغونه پکې رپیشي، که د اولمپیک لوبې وی ملي بیرغونه پکې رپیشي، حتی یو یو لوبغاړی په نړیوالو لوبو کې په یو ډول د خپل ملي بیرغ نقشه له ځان سره لیشتوي. لکه د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی چې په نړیوالو لوبو کې کله ناکله داسې دستکش پلاسوي چې درې رنگ لري، تور، سور او زرغون. دا نقشه ټکنالوژي ته هم انتقال شوې دي. د فیسبوک په ایموجیانو کې هم درې رنگ بیرغ شته. د ګوګل په پانو کې هم د افغانستان درې رنگ بیرغونه شته. که څوک اوس بیرغ بدلوي ورته سخته کیږي، دومره سخته کیږي چې امکانات یې له منځه ځي، ځکه چې د انټرنیټ په میلیونونو پاڼې به څرنګه پاکوي، د فیسبوک کمپنۍ ته به څرنګه خبر ورکوي چې دا درې رنگ بیرغ د افغانستان نه دی، دا پاک کړه. په نړیوالو ښوونځیو کې به د خپل هیواد بیرغ څرنګه بدلوي، په نړیوالو کتابتونونو کې به دا درې رنگ بیرغ څرنګه بدلی شي. د بیرغ رنگونه نن سبا د انټرنیټ له برکته په داسې رنگونو بدل شوی دي لکه د اسمان شین رنگ او د ونو زرغون رنگ. د افغانستان ملي بیرغ تور، سور، زرغون د تیرو نشتې سلو کلونو په ترڅ کې څو ځله بدل شوی دی. دا بیرغ لومړی ځل د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت په 1908 کال کې د لوی جرګې له لوري تصویب شو. د دې بیرغ رنگ د حبیب الله خان کلکاني په وخت بدل شو، خو د ده د نه میاشتنۍ واکمنۍ په وروستیو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. د نادر خان د پادشاهۍ په وخت پخوانی بیرغ پارګوره پیده او د ظاهر شاه د پادشاهۍ په وخت هم بیرغ درې رنګه و.
د سردار محمد داود د جمهوریت په وخت هم بیرغ درې رنګ لرل، او بیا د خلق دیموکراتیک جمهوریت په وخت د بیرغ رنګ بدل شو چې د خلقیانو او پرچمیانو د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې بیرته بیرغ درې رنګ شو. په نویمو میلادي کلونو کې د کورنۍ جګړې پر مهال د جهادي تنظیمونو بیرغ رپیده، خو د طالبانو د لومړي واکمنۍ تر سقوط وروسته بیرته پخوانی بیرغ رسمي شو. او اوس چې بیا طالبان واکمنان شوي دي، دوی درې رنګه بیرغونه غونډ کړي دي او سپین بیرغ یې د هغه په ځای ځوړند کړی دی. طالبانو چې کله د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، په پیل کې وویل چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نافذ دی چې په هغه کې د افغانستان بیرغ درې رنګه تور سور او زرغون دی، خو تر دې دمه طالبانو خپل اساسي قانون نه دی تدوین کړی. سوال دا دی چې په نور نړۍ کې په پیړیو کې بیرغونه نه بدلی شي، په افغانستان کې ولې بیرغونه د بیلابیلو نظامونو له واکمنېدو سره رنګ بدلوي او بیا وروسته بیرته واکمنان پخواني بیرغ ته مخه کوي؟ د کابل پوهنتون د استاد محمود مرهون نظر مې اخیستی دی.
نظامونه معمولا له ځان سره چې واک ته خلک راځي، هغوی د کوم سیاسي حرکات، سیاسي تنظیم او کومې بلې لارې راځي، نو معلومداره خبره ده چې هغوی خپل بیرغونه او خپل مرامونه او خپل اهداف لري. ولی ځینې بیرغونه داسې دي چې هغه د ملتونو بیرغ دی. د افغانستان تور سور زرغون بیرغ دا د افغانستان د ملت بیرغ دی چې په تیر سل کال کې هم قربانۍ ورکړي دي، هم پر دغه وینه توی سوی ده، او هم سل کال کې دغه بیرغ دوی قرباني دي او دا بیرغ ساتي. حکومتونه لنډمهاله توګه خپل بیرغونه له ځان سره راوړي، ولی هغه ځکه به قانه مومي چې هغه د ملت په خوښه نه وي. ملتونو په پرله پسې توګه په افغانستان کې د بیلابیلو لوی جرګو له لارې چاغه د غازی امان الله خان د دورې څخه راواخو، د وروستي رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی تر دورې پر ټولو ولسونو، هم د پارلمان، هم د لوی جرګو، هم د قانون د لالارې څخه دا شی تصویب کړی دی چې تور سور زرغون بیرغ چې شاته خاصه محتوا لري او ورسره په څنګ کې په دې بیرغ کې هغه نشان چې په هغه کې منبر دی او محراب دی او الله اکبر دی، او ورسره په څنګ کې د افغانستان د زراعت نقشه چې وږي دي یا د غنمو هغه د وجود دوا کار دی چې هغه بیزو اړخ څخه د احمد شاه بابا په تاج کې د ایشودلو چې د احمد شاه بابا په تاج کې صادر شاه دغه وږي کښې شول، د هغه سره هم ارتباط لري، د افغانستان د زراعتو سره. دا یو جامع بیرغ دی چې ملت قبول کړی دی، ملت یې پاله او ملت یې ساتي. ولې حکومتونه معمولا د خپل زور د شولو لپاره یا د خپل برحالتوب لپاره د دې هڅه کوي چې په دې باندې ثابت کړي چې دوی حاکم.
مرهون صاحب او بخشی، دلته خبره دا ده چې دا تاسو ول چې خپل زور ښکاره کوي ځینې واکمنان، بیرغ لاري څنګه زور ښکاره کوي؟ بیرغ خو یو سیمبول دی، څه تور، څه سور، څه شین، څه بل رنگ. او بل ورته یو بل خبره هم ده، اوس مثلا دغه درې رنگه بیرغ چې په خواله رسنیو کې ورته وګورو، ډیرو زیاتو افغانانو د ملي بیرغ ورس په فیسبوکونو، په ټویټرونو کې او له دغو لارو دا ورس المنځلې ده. نو ولې باید واکمنان لخپل خلکو سره سم ګام نه اخلي؟
ما معمولا انسانان په نمونه او په دغه باندې نه پیژنل کیږي، بلکې په سمبولیک توګه ماره فکر په هغه سمبولونه کې ځنې نو شانونه دي، ځنې بیرغونه دي. بیرغ له هغه وخت چې را پیل شوی دی، د یو چا د عظمت نشي په توګه چې دا نقشه ده چې دا شیستا د موجود دی هغه په توګه استفاده کیږي. نو دی معمولا دغه سیاست مداران ضعیف نقطې په ډیر قوت سره مطرح کوي چې بیا په خپل مخالف لوري باندې د ضعیف نقطې ومني، هغه خپل قوي غوښتنې بیا په هغه رقم ثابت.
نو کله هم واکمنو دې ته پام نه دی کړی چې مثلا په دې تیرو سلو کلونو کې چې هر چا بیرغ بدل کړی دی، بیرته هماغه درې رنګه بیرغ راغلی دی، نو ولې بدلی؟
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر جدي نیسي چې په هغه کې یو له دغه بیرغونو څخه دی. تاسې لیدلی دي چا چې د دغه بیرغ مخالفت کړی دی، خلګو نه یوازې دا چې هغوی بیرغ بدل کړي، بلکې هغوی بدل کړي دي. دا که هر نظام و چې د دې هڅه یې وکړه چې د ملت دغه دغه سبغه ځنې واخلي، هغه وای نه خستلای شوای، بلکې د خپل ورکېدو سبب یې سو. نو زه لاندې دې ته راګرځم چې د افغانستان درې رنګ بیرغ، تور، سور او زرغون، دا د دې ملت بیرغ دی. هر حکومت چې راځي، هر حاکمیت چې راځي، هر واکمن چې راځي، هر سیاست مدار چې راځي، هغه یې نسي کولای چې د ملتونو اراده بدله کړي.
تیره اونۍ د سمری په ومه د افغانستان درې رنګ بیرغ په خواله رسنیو کې تجلیل شو. ډیرو لوستو افغانانو په فیسبوکونو کې خپل پروفایلونه درې رنگ کړل. جنو خپل لیکنو سره درې رنگ بیرغ کې شو. جنو د بیرغ عکسونه خپاره کړل او په بهرنیو هیوادو کې ځای ځای غونډې جوړې شوې. له دې غونډو څخه یو هم په واشنگتن ډی سی کې و چې په یو پارک کې افغانان راغونډ شوي وو او د دې ورځې په ویاړې اتڼ وکړ. په دې اتڼ کې جنو ځوانانو خپل بارخوګان درې رنگ رنگولي وو. ماشومانو بیرغونه په لاسونو کې اخیستي وو او جنو بیا د موټرو پر بانټونو بیرغونه نصب کړي وو. ورته ځینې وړې او لوی غونډې د امریکا د متحد ایالاتونو په بیلابیلو برخو کې جوړې شوې او د اروپا په یو شمېر ښارونو کې هم افغانانو د بیرغ لپاره د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت غونډې جوړې کړې. د بیرغ ملي ورځ جنو افغان سندرغاړو په سندرو تجلیل کړه. میرخان مقوره. شاغل مقوری د بیرغ پورز دا سندره د یوټیوب او خواله رسنیو له لارې خبره کړه. بل پیشندل شوی سندرغاړي جاوید امیرخیل هم د بیرغ د ملي ورځې په ویاړ د سمری په ومخ خپل نوې سندره خبره کړه.
ترنگا پہرا گتا وغانا نودا ممبئی بیا وطن توڑو دبا تورا نودا ترنگا پہرا
د افغانستان ملی بیرغ ته په تیرو نشته سلو کلونو کې ګڼ شیرونه ویل شي بي دي. یو شاعر وای د قام عزت ملی بیرغه ولسی پته ملی بیرغه تل دی چلیشه تل دی رپیشه تل دی وچته ملی بیرغه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو.
د جولای په 13 د ادب غنو مینوالو داسې څوک په خاله رسنیو کې وستایا چې نه مقام لري نه پیسې خو خپل قوم ته خپل وینه ورکړي. لکه یو شاعر چوي د شاهانو ورکلال او جواهر وی د ادب د خاوندانو د سړ ویني. د شنبې پورس په فیسبوک افغانانو استاد شاعر پیر محمد کاروان وسته. د شغلي کاروان څخه به واورو چې تر دې ستایونو ورسته څه احساس کا.
الله چې ما خدای احساس وکړو چې دا خلک ژوندې خلک دي او دا خلک په مینه باندې پويږي دا خلک په هنر او په خلا باندې پويږي او دا خلک هر څومره سخت پد سره د هم وی هغه د هنر قدر ور سره زما د غریب زما د عجز دومره قدر وکړو نو د نوې هنرونو خو دوی ډیر قدر وکي نو دا معنی چې دا خلک ان شاء الله چې د ژوند هر پړاو له هر مشکل سره دوی یعنی په مینا مقابله کولای شي او دوی د وخښوند د دیوخه وطن د وخښ ژبې د وخښ هنر مینان دي او د دوی دغه مینا به ان شاء الله رنگ راوړي او ما ته خپل د روحیا راکړه یعنی کزو دې سره ما ته هم وا زما په دې کې دغه څه د امید او د مینې زوی وکړل چې زب نور لفظونو ته نور جملو نور کلمو نور خیالونو فکرونو ته هم تر خپل وسه د شعر رنگ ورکوم د هنر رنگ ورکوم نو ما دې پر دا دې دغه مینا چې دا دغه دې لوی دنیا دا او ډیر لوی ارزښت لري او دا هیوا د نو ملتونه هم دغه څه په مینا باندې په اخلاص باندې په صمیمیت باندې جوړیږي چې هغه د کرکې د نفرتونو د بدرنګۍ مخه پینوي کېږي ورور هغه خلک داسې د یو قوي ملت په شکل باندې بیا راټولېدای شي. یعنی دا د ښه ملت د جوړېدو د پاتې شې به د ښه هنر او د انساني پایونو لپاره یو زرینا دروازه یې بوله ما
کاروان سب کده بل اړخته دی تراشم سوریایي فرانسوي فیلسوف ادونیس درې کاله مخکې د نړۍ څبان دي سلو لویو کسانو یعنی سترو لیکوالو او مفکرانو دغو آنلاین وستایا بیادل د فرانسې له مونټی کارلو رادیو سره خبرې کولې د خبرې ما اوریدې دوه ویل وای وسه کار راته سخته کوزکه زبیا مجبور یم چې ډیر دقت وکم ډیر پام وکم چې د خلکو د امینه بیرته پوزای کم دغه تشویش خو به در سره زیات کړی نه چې تر دې وروسته کڅلې کی مهرباني
او دا باندې نه خو هم خاصه دا باندې نه خو زکستا چې دوی ما سره مینه وکړه سو به باندې باور لرم په دې باندې اخیدل لرم چې خپل د زمونږ په ژبه کې به پښتو ژبه کې دومره لوی درنښت ستاسو دی څنګه ډیر لوی دی ډیر